ډیر قدر منو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه امپایټ ورسېدي. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دوله سو شپږ نوي چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام پسل شرپین چپا اوریدل شي. نور یاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساته خبري مجله خبرو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځنبه ورځ د 1159 یوم هجری المریز کال د غوي یا سور د میاشتې ډیر شمه ده چې د 2014 میلادي کال د مئی له 19 سره برابر ده. د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې د کابل وروستۍ ډلې ز حمله او غندل شو او وسلوالو مخالفینو ته خبرداري ورکړل شوې چې له دې ډول حمله لاس وانخلي د خپل اعمالو جواب ته د انتظار باسي. پر دې او پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپل پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې یو اربیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا او د حکمتیار د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې مسوده پرون نهایي شوه. مالدیب د سعودي عربستان وروستی متحد دی چې له ایران سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپل پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې یو اربیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د غونډې برخوالو د کابل د 13 اپریل د 19 نیټې برید وغانده او د تروریستي بریدونو عاملانو ته خبرداري ورکړل چې د خپلو اعمالو جواب ته د انتظار باسي. د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان لوري په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوالو، د پاکستان لخوا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز احمد چودري، د امریکا په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره د متحدو ایالاتونو خاص استازي ریچارډ اولسون او د چین په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره د هیواد خاص استازي دینګ ژینګ ګډون کړی وو. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د افغانستان د سولې د عالي شورا او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې مسوده پرون نهایي شوه. د اجرایي رئیس لومړي مرستیال انجینر محمد خان په یو خبري غونډه کې وویل چې د سولې عالي شورا دا مسوده د حکمتیار د اسلامي حزب پلاوی رسمن وسپارله. د ښاغلي محمد خان ویان حبیب الرحمن ابراهیمي ازادي راډیو ته وویل چې په دې مسوده کې د دواړو لورو مکلفیتونه څرګند شوي دي.
دغه مسوده د سولې د عالي شورا لخوا د حزب اسلامي د امیر انجینر ګلبدین خدمتیار هغه با صلاحیت پلاوی ته ورکړل شوه. په دې کې د حزب اسلامي د امیر او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دواړو لوري هغه غوښتنې او مکلفیتونه او هغه وظایف په دې کې نغښتي دي.
دا مسوده درې فصلونه او 25 مادې لري، خو هغه مهال به رسمي بڼه خپره کړي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار لاسلیک کړي. د اجرایي رئیس لومړي مرستیال انجینر محمد خان وویل چې حکمتیار د سولې په بدل کې د کوم امتیاز غوښتنه نه ده کړې. مخکې ویل شوی چې حکمتیار ته به د سولې په وړاندې د کال شاوخوا 4 میلیون ډالر ورکول کېږي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په رسنیو کې د خزینه سندرغاړو پر سندرو بندیز د افغانستان د قوانینو خلاف دی. د اطلاعات او کلتور وزارت دا خبره ورسته لدی وکړه چې په کندهار کې سیمه ییزو رسنیو ته وویل شول چې د خزو سندرې خپرې نه کړي. خو د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت ویان هارون حکیمی ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
چون ای موضوع در موارد تخطی ها و مواردی که در قانون رسانه‌های همگانی جرم شده نمیان. بنان وزارت اطلاعات و فرهنگ در بخش سانسور و ممانعت آهنگ‌های خانمان صلاحیتی ندارد.
کاغلی حکیمی هم در از ویل چه افغانستان په نافذه ان قوانینو که در خزینه سندرغاړو در سندرو خپرول جرم ندی. د سرپل ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سیل د جاری کېدو په نتیجه کې لکتر لږه شل تنه مړه شوي دي. د سرپل د والي ویندوی ذبیح الله امانی پرون وویل چې دا کسان د سرپل د کوهستانات په جنوبي ولسوالۍ کې مړه شوي دي. د په وینا د سیل له کبله 22 تنه ژوبل شوي او یو شمېر کورونه نړېدلي دي. امانی دا هم وویل چې د سیل ځپلې سیمې یوه برخه د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده. د سیمې قومي مشرانو له غیر حکومتي مؤسسو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. د آذربایجان د هوایي چلنې یوه کارګو یا باري الوتکه له نهو عملو سره پرون په افغانستان کې ولوېده. د آذربایجان د هوایي چلن چارواکو وویل چې د ازري سليكوي اير شرکت د الوتکه د افغانستان په هلمند ولایت کې لیدل ده. د ازري رسنیو د راپور لمخه د الوتکه افغانستان ته د بار وړلو لپاره له سليكوي څخه کرایه شوې و. ویل شوی چې د الوتکه د اوکراین، آذربایجان او ازبکستان اتبا د الوتکه عمله د اوکراین، آذربایجان او ازبکستان اتبا دي. مالدیو د سعودي عربستان ورستای متحد دی چې له ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کوي. انده هواد وایي چې د تهران سیاستونو په منځني ختیځ کې سوله او منځني ختیځ کې سوله او امنیت ته زیان رسولې دي. د هواد بهرنیو چارو وزارت پرونو ویل چې سوله او امنیت د منځني ختیځ له پولو سره تړلې او په دې خاطر ایران یو ګواخ بولی. سعودي عربستان په ایران کې د دې هواد پر سفارت له حمله ورسته ایران سره خپل اړیکې شلولې دي. د سعودي عربستان یو شمیر نږدې متحدو هوادونو هم له تهران سره اړیکې انقطاع کړې دي. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF پلاوی د اوکراین د اته ورځني سفر په پای کې ویلي چې په تیر کال کې د دې هواد د وړو اقتصادي فعالیتونو په بیا غوړېدو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. پلاوی ویلي چې دا پرمختګ له سختو شرایطو سره سره شوی چې دا جنگ ځپلی هیواد ورسره مخامخ دی. د پیسو د نړیوال صندوق پلاوی پرون ویل دا د اوکراین د حکومت لپاره مهمه ده چې د مالي او اقتصادي ثبات د یقیني کولو لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. د اولمپیک د نړیوال کمیټې رئیس وایي که د روسي لوبغاړو له لوري په پراخه پیمانه دوپینګ ثابت شي ممکن روسیه سږ کال دوبۍ د برازیل له اولمپیک سیالیو منع شي. د اولمپیک د نړیوال کمیټې د رئیس توماس باچ دا څرګندونې پرون په یو ایس ټوډی ورځپاڼه کې په داسې حال کې خپرې شو چې د روسي لوبغاړو په منځ کې په دولتي سویه د ډوپینګ د ادعاو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د ډوپینګ ضد نړیوالې ادارې په روسیه کې په پراخه پیمانه د ډوپینګ د زیاتوالي د راپورونو په اړه څېړنې کوي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په کابل کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 1.44، په هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 1.43، په کندهار او غزنی ښارونو کې هم اسمان شین دی، په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 9.21، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 20.12، په بامیان کې اسمان وریاز دی، تودوخه لوړه درجه 1.2°. په مزار شریف ښار کې هم اسمان وریاز دی، د تودوخه لوړه درجه 15.22. په جلال آباد کې به اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 2.22. په بدخشان کې د تودوخه لوړه درجه 15.4، اسمان یې شین دی، او په ګردیز کې د تودوخه لوړه درجه 20.18، اسمان یې شین اټکل شوی دی.
له نجیب زمان هم په مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د هوایي حالاتو اټکل واورو. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې د کابل وروستۍ ډله ییزه حمله وغندل شوه، او د دا ډول حملو عاملانو ته خبرداری ورکړل شو چې کله دې ډول حملو لاس وانخلي د خپلو اعمالو ځواب ته د انتظار باسي. افغان ولسمشر راتونکې اونۍ ایران ته ځي چې د ایران او هند له مشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي، خو د چابهار بندر به هم پرانیزي. په ننګرهار کې ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین کارکوونکي وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو د ګواښ له امله نشي کولی په لرې پرتو سیمو کې دغه کمپاین مخته یوسي.
دا موضوع نه نظامي ده او نه سیاسي ده. زه په ټولو غږ کوم چې که هغه افغان وي نو د دې د واکسینو د کمپاین مخه دینه نسی.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ایزو نړیوالو موضوعات کې اورئ چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق پر ایران غږ کړی چې له تیلو له پلوه پر عوایدو اتکا کم کړي او د عوایدو نورې لارې ولټوي، او د ژوند رنګونو کې به د لغمان له یوې اوسیدونکي واورئ چې هلته د نظر په څه ډول خلک ماتوي.
ماړو یو بوټی دی، یو غرنی بوټی دی، داسې په ودونو کې کله سناوې راولي او یا په نورو ښادیو کې به دود کېږي.
د افغانستان پاکستان امریکا او چین په پنځم سلور اړخیزه غونډه کې د کابل ورستۍ ډلې زه حمله غندل شوې او تر روسان ته خبرداري ورکړ شوې ده چې کله دې ډول حمله لاس وانخلي د خپل اعمال او جواب ته د انتظار وباسي. په دې غونډه کې چې پرون په اسلام آباد کې جوړ شو د افغانستان د سفیر په سویه او چین او امریکا د خپل خاص او استاذو په کچه ګډون وکړ. نو تفصیل دې سم سره راپور کړي.
د افغانستان پاکستان امریکا او چین استازو پرون د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپل پنځم څلور اړخیزه غونډه کې یو ور بیا اعلان وکړ چې سولې او جوړجاړی یوازینی حل لار ده. د څلور اړخیزې غونډې برخوالو هیوادونو شمنه وکړه چې له خپل نفوذ په استفادې به د سولې د هدفونو لپاره فعال رول ولوبوي، خو هغه شمنې ته هیڅ راز اشاره نه ده کړې چې د کابل په څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې برخوالو هیوادونو کړي و. د افغان چارواکو په وینا د کابل په غونډه کې پاکستان ژمنه کړې و چې که طالبان د سولې خبرو ته حاضر نشول پر ضد به یې په ګډه اقدام کوي. د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ویلی و چې لشتد لژه کار چې پاکستان یې کولی شي له خپلې خاورې د طالب مشرانو ایستل دي. د غونډې برخوالو د کابل د تیر اپریل د 19 نیټې برید وخند او د تروریستي بریدونو عاملانو ته خبرداري ورکړ چې د خپل اعمالو جواب ته دی انتظار ووسی. د څلور اړخیز ګروپ په تیر غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې و ژمنه شوې و چې په بل ناسته کې به وسلوال طالبان هم ګډون کوي. په پرونی غونډه کې نه یوازې د چې طالبانو ګډون نه درلود، بلکې د پای په اعلامیه کې طالبانو ته په راتلونکي غونډه کې د ګډون بلنه هم نه ده ورکړې شوې. د غونډې د پای په اعلامیه کې د بلې غونډې نیټې ته له اشاره پرته ویل شوې راتلونکي څلور اړخیزه ناسته به د ټولو غړیو هیوادونو په سلا راوبلل شي. د اسلام آباد په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال، د پاکستان په استازیتوب دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز احمد چودری، د امریکا په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره د متحدو ایالاتونو خاص استازی ریچارد اولسن او د چین په استازیتوب د افغانستان او پاکستان لپاره دغه هیواد خاص استازی دینګ ژنګ ګډون وکړ.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
افغان ولسمشر ایران ته چې د ایران او هند له مشرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي او د چابهار بندر پراختیا پروژه هم لاسلیک کړي. افغانستان هیله لري چې د چابهار بندر به یو بل اسانه او نسبتا لنډه ترانزیتي لار ورته برابر کړي، او هند غواړي چې له دې لارې له افغانستان او منځنۍ اسیا سره د سوداګرۍ اړیکو ته پراختیا ورکړي. دا به ایران ته د ولسمشر اشرف غنی دوهم سفر وي. تفصیل به هم د اسمت روان پرپورت کړي.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ایراني چارواکو سره د خبرو او د افغانستان ایران او هند په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره راتلونکي دوشنبه تهران ته لاړ شي. د ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینپال په دې اړه ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان او ایران ولسمشران او د هند صدر اعظم به په ایران کې د چابهار بندر د پراختیا موافقه لاسلیک کړي.
ولسمشر په راتلونکي اونۍ کې ایران ته سفر لري. د سفر هدف هم د چابهار د سوداګریز بندر پرانستنه ده چې د پرانستنې ته د هند صدر اعظم شغلی مودی راځي او د ایران د رئیس جمهور سره یو ځای به د بندر پرانستنه کیږي. چابهار بندر چې افغانستان ته د فاصلې په لحاظ باندې تر ټولو نږدې بندر دی، د سوداګرۍ د پراختیا لپاره تر ټولو ښه اسانتیاو فرصتونه لري.
مینپال دغه راز وویل چې د هند صدر اعظم به وروسته افغانستان ته راشي او د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یو ځای به د سلما بند افتتاح کړي. د سلما بند د هند په مرسته جوړ شوی دی. دا په چیرو نشتې څلورو لسیزو کې د برښنا د تولید لومړنۍ لویه پروژه ده چې په افغانستان کې بشپړې شي. هندي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد صدر اعظم نریندرا مودی به د را روان جون په لومړیو کې امریکا ته د تګ په مهال په افغانستان کې لنډه دمه وکړي او په هرات کې به د سلما بند چې اوس د افغانستان هندوستان د دوستۍ بند نومول شوی دی پرانیسي. صدر اعظم مودی تر دې وړاندې د تیر کال په دسمبر کې د افغانستان د ملي شورا د نوې ودانۍ په پرانیستونکو مراسمو کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و. ایران ته د ولسمشر غنی د دوشنبه د ورځې سفر به دغه هیواد ته د دوهم سفر وی. شاغلی غنی د تیر میلادی کال په اپریل کې ایران ته په خپل لمړني سفر کې له ایرانی چارواکو سره یو شمیر موافقه لاسلیک کړې. په دغو موافقو کې یو هم د چابهار بندر په اړه و چې د هند په مالی مرسته پراختیا ورکول کیږي. ټاکل شوی دی چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی د یکشنبه په ورځ تهران ته لاړ شي.
او اوسم یو ځل بیا په مکې د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونه ده. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه په خپل پنځم څلور اړخیزه غونډه کې یو وار بیا اعلان وکړ چې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا او د حکمتیار د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې مسوده پرون نهایي شو. د اجرایه رئیس لومړي مرستیال انجینر محمد خان په یوې خبري غونډه کې وویل چې د سولې عالي شورا دا مسوده د حکمتیار د اسلامي حزب پلاوي ته رسمن وسپارله. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په رسنیو کې د خزینه سندرغاړو پر سندرو بندیز د افغانستان د قوانینو خلاف دی. د اطلاعات او کلتور وزارت دا خبره وروسته له دې کوي چې په کندهار کې سیمه ییزو رسنیو ته وویل شول چې د ښځو سندرې خپرې نه کړي. د سرپل ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د سیل د جاري کېدو په نتیجه کې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي. د سرپل د والي ویاندوی ذبیح الله اماني پرون وویل چې دا کسان د سرپل د کوهستانات په جنوبي ولسوالۍ کې مړه شوي دي. مالدیو د سعودي عربستان وروستی متحد دی چې له ایران سره ډیپلوماتیکي اړیکې پرې کوي. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF پلاوی د اوکراین د اته ورځني سفر په پای کې ویلي چې په تیر کال کې د دغه هیواد د وړو اقتصادي فعالیتونو په بیا غوړېدو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د اولمپیک د نړیوال کمیټې رئیس وایي که د روسي لوبغاړو له لوري په پراخه پیمانه ډوپینګ ثابت شي ممکن روسیه سږ کال دوبی د برازیل له اولمپیک سیالیو منع شي. او د اوپن هایمر بلو په نوم الماس پرون د سویس په جنیوا کې د کریستی د لیلامونو په مرکز کې په 50 میلیونه او شپږ لکه ډالره وپلورل شو. ازادي راډیو اورېد سهار وبجې ولست خېدا وسم د افغانستان په اړه نړیوال ورسپانو ته کتنه کوو. صالح محمد صالح ته وښو.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د سباندی یو له زره سختريزو وسلوالو په باب لیکنه خبره کړې چې له جنگ څخه لاس اخیستي او د سولې له پروسې سره ملګري سي دي. د لیکنې په پایل کې د فریدون حنفي برخلیک ته اشاره کړې چې ویلې دي د افغانستان په ختیځ کې له 2009 څخه تر 2014 میلادي کال پورې د طالبان یو قومندان وو او شایي امریکایي سرتیری هم وژلې وي. د ورسپانې په باور د به یقینا چې ځینې افغان پوځیان هم وژلې وي. واشنگتن پوست د مطلب په دوام زیاتوي خو اوس حنفي له افراطیت څخه لاس اخیستی او د سولې له پروسې سره ملګری شوی دی. وروسته له هغې چې د خپلې وسلې او لاسي بمونه د افغانستان استخباراتي مامورانو ته وسپارل په یوه خوندي استوګنځي کې میشت سو او د میاشتې 200 امریکایي ډالره ترلاسه کوي. د کور لګښت په بدل کې چې له بهرنیو مالی مرستو ورکول کیږي حنفي په ننګرهار کې له ځایي چارواکو سره همکاري کوي چې غواړي نور سختریز وسلوال هم له جګړې راوګرځوي. واشنگتن پوسټ لیکي اوس هغه پیسې په کمیدو دي چې په مرستې سختریز وسلوال د سولې له پروسې سره یو ځای کېدل او دا د امریکا تر مشرۍ لاندې د هڅې عمده هدف هم وو. په خپل حنفي ورسپڼې ته ویلي که حکومت دا پیسې ورکړه ودروي دا خلک به د پیسو تر لاسه کولو لپاره نوري لارې غوره کړي او مذاکرې به ناکام شي. د امریکا متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو په افغانستان کې د سولې او مجدد ادغام پر پروګرام شاوخوا 200 میلیونه ډالر لګولې دي. خو د دغه پروګرام د اهدافو تر بیا ارزونې وروسته چارواکو دوی میاشتې مخکې دغه پروګرام وځنډوه. په مطلب کې راغلي تر اوسه 1000 او یا سختریزې وسلوال د سولې له پروسې سره ملګري سوي دي. خو د سولې عالي شورا لا هم نه پوهیږي چې له دې شمېر به څومره کسان د حکومت پلوي پاتې سوي وي. کاناډایي آنلاین خپرونې ډیجیټل ژورنال د یوه 22 کلن افغان په باب لیکنه خپره کړې چې د لیتوانیا له پوځیانو سره کار کاوه او طالبانو د مرګ اخترونه ورکړي وه. د خپرونې په حواله عبدالبصیر یوسفي وروسته له هغې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپله ستونزه بیان کړه اوس یې په لیتوانیا کې د پناه درخواست منل شوی دی. یوسفی چې د ناټو تر مشرۍ لاندې له لیتوانیایي پوځیانو سره په غور ولایت کې د ترجمان په توګه کار کاوه د روان میلادي کال په لومړیو کې له خپل هیواد وتلو ته مجبور شو. او د دو میاشتنی خطرناک سفر په مرسته یې ځان اروپا ته ورساوه. د په مارچ میاشت کې په یونان کې د پناه غوښتونکو له یوه کم څخه د یوټیوب له لارې یو احساساتي درخواست خپور کړ. په هغه کې د لیتوانیا له ولسمشر څخه د پناه غوښتنه کړې وه. ډیجیټل ژورنال خپرونې د لیتوانیا د کورونایي چارو وزیر وینا هم راخیستې چې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چارواکو د دغه افغان د پناه درخواست بررسی کړ. د مطلب په یو برخه کې راغلی یوسفی لکه په زرګونو نورو افغان ترجمانانو چې د څو کلونو لپاره د بهرنیو پوځیانو لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولی وو، اوس د طالبانو له انتقام څخه د بچ پاتې کېدو لپاره د پناه غوښتنې هڅې کوي. لیتوانیا په 2002 میلادي کال کې افغانستان ته خپل سرتیری ولیږل. لیتوانیا ویلي چې د اروپایي ټولنې د پریکړه لیک له مخې په دوو کلونو کې 1015 پناه غوښتونکي مني. تر اوسه پورې د عراق او سوریې 11 پناه غوښتونکي دغه هیواد ته تللي دي. ډیجیټل ژورنال لیکي تیر کال 3 میلیون زیات کسان اروپا ته تللي دي، په دوی کې ډیری د افغانستان، عراق، سوریې، دغه راز د منځني ختیځ او افریقایي هیوادونو اتباع دي چې د جنګ او بېوزلۍ له کبله له خپلو هیوادونو کډې کولو ته مجبوره سوي دي.
په ننګرهار کې تر 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین انکار کوونکي وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو د ګواښ له امله نشي کولی په لرې پرتو سیمو کې دغه کمپاین مخته یوسي. په ننګرهار او څنګلوري ولایت کونړ کې د پولیو څو مثبتې پېښې ثبت شوې دي. د پولیو پر ضد دغه کمپاین څو ورځې وړاندې په ټول افغانستان کې پیل شوی چې په ترڅ کې به د روغتیا د وزارت په وینا شاوخوا 9 میلیونه تر 50 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ پر ضد واکسین شي. تفصیلی له جلال آباد د ازادي راډیو خبريال شمه مچینواري رپورت کې
روسه له هغه چې د سیشمې پولیس په ننګرهار کې د پولیو واکسینو درې ورځې کمپاین پیل شو، وسلوالو طالبانو د ننګرهار یو شمېر روغتیايي مرکزونو ته غواخ وکړ چې د پولیو پر ضد د واکسینو کمپاین دینه تر سره کوي. د ننګرهار د روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کمال هم د سوز منی او زیتوی چې له تیری ورځې راهیسې د دوی شپږ تنه واکسیناتوران چې د وسلوالو خاطر تختول شي وو د ولایتي ادارې او قومي مخورو پر مټ بیرته راخوشي کړل.
تاسفانه د پمن ورځ رئیس په ځینو ولسوالیو کې ساحاتو کې کمپاین مخنیوي شوی او زمونږ تقریبا په حدود شپږتنه کارمندان شوي او هم توقف شوي. خوشبختانه د ولایت د مقامو د سپین ږیرو علما کمرو په همکارۍ سره هغه نن ټوله خوشي شوي دي. خو د کمپاین په اړه په ځینو مواردو کې په ځینو ساحو کې ستونزه شته. موږ خپل کوششونه د قومي مشرانو او علما کرامو او سپین ږیرو سره شروع کړي ترڅو دغه موضوع دمدغه مشرانو د لارې حل شي، ځکه هر څوک چې په هر ولسوالۍ کې اوسېږي د خپل کور کې ماشومان لري او دغه واکسین تطبیق سره د ماشومان د صحت تضمین د فایده کې ماشومان پاتې.
بلخوا د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي د قومي مخورو پر مټ د سوزي د حل په لټه کې دی. نوموړي پر ټولو وسلوالو ډلو غږ وکړ چې د واکسینو کمپاین سیاسي او نظامی اړخ نه لري او د دې پر ځای چې مخه ونیسي باید ورسره همکاري وکړي.
زمونږه همیشه کوشش دی چې د واکسین موضوع غیر سیاسي موضوع وي. واکسین نه دوست او نه دشمن دا نه غواړي. موږ هیڅ وخت کله چې واکسین کمپاین ګورو تاسو په خپل لیدل دا نه وایو چې دا منډقره امن ده په دې کې دشمن دی او په دې کې دوست دی. د دې خاوري د هر بچی په منګ باندې حق دی چې واکسین ته ورسو. نو د دغه وجنه دا موضوع نه نظامی ده او نه سیاسي ده. زه په ټولو غږ کوم چې هغه افغان وی افغان وینو د دې د واکسینو د کمپاین مخه دینه نسی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه رسنیو ته په دې اړه سنیدي ویلي چې ولی د پولیو واکسینو د کمپاین مخه نیولې، خو یو شمیر واکسیناتوران وایي تر هغه چې دې سوزي حل نوي لټول شوی دوی کمپاین نشي تر سره کولای. د روغتیا پوهانو په خبره کچيري د پولیو واکسینو کمپاینونه په خپل وخت سره تر سره نشي نو د پولیو ناروغي مثبت پیښه به زیات شي.
و امر د چپاننګ راهار کې تر 50 کلونو کم عمر ماشومان ته د ګوزن یا پولیو پر ضد واکسین کارکونکو وایي چې د دولت وسلوالو مخالفانو د ګواخ لامل نشي کولای په لری پرتو سیمو کې د کمپاین مخته یوسي. په ننګرهار برسیره د په کونړ کې هم د پولیو سکال درې پیښې ثبت شوې. څو ورځې مخکې په کونړ کې په دې اړه د دینی عالمانو په ګډون یو لوی غونډه جوړه شوې و او دینی عالمانو هم له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې د دغه کمپاین مخه دې نه نیسي او هغه ویل چې دغه کمپاین د اسلام د دین په اسلام په مقدس دین کې هم روا بلل شوی او باید پریږدي چې خلک خپل ماشومان واکسین کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر بیا په خوست په سفر کې هغو غیر دولتي مسؤل یا انجوګانو ته خبرداری ورکړی چې په روغتیایي برخه کې فعالیت کوي چې په کیفیت خدمات خلکو ته وړاندې نه کړي قراردادونه به لغوه کړي. په دې اړه په زموږ په بل خبرونه کې اوري.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه. بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
نن د دې پروګرام ورده او سم یو نړیواله موضوع د پیسو نړیوال وجی صندوق پر ایران غږ کړی دی چې د تیلو لپاره پر عوایدو اتکا کم کړي او د عوایدو نورې لارې ولټوي. دا خبره د دې صندوق مرستیال دیوید لپتن ایران ته په سفر کې کړی دی. نور جزئیات یې د فرشته جلازی پر پورته.
د پیسو د نړیوال وچی صندوق مرستیال دیوید لپتن پر ایران رخ کړی دی چې د خپل اقتصادي پراختیا لپاره باید یوازې پر تیلو اتکا ونه کړي. دیوید لپتن ویلي دا ډیره مهمه ده چې پر ایران اقتصادي بندیزونه لري شوي او دا هیواد بل اخره له نړیوال اقتصادي مارکیټ سره د یو ځای کېدو امکانات لري. دا بهیر د پوینا کولای شي چې د ایران د اقتصادي ودې ملاتړ وکړي او د ایرانیانو ژوند ښه کړي. د امریکا په بوستون پونتون کې د اقتصاد استاد کامران دادخوا لدی ټکی سره موافق دی چې ایران باید یوازې د تیلو پر وایدو اتکا ونه لري. خدای وایي چې دا لمړی وار نه دی چې یو اقتصادي کارپو د مسلې ته اشاره کوي.
مطالبی که ایشون گفته مطالب کاملا درستیه.
هغه مطالب چې د چارواکی یادونه کړی دقیق دی، خو باید وایم چې تر دې وړاندې هم د ایران تکړه اقتصاد پوهانو دا خبره کړی چې دا هیواد باید تر هر څه وړاندې له نړیوال اقتصادي مارکیټ سره وصل شي، خپل کورنۍ اقتصاد ښه کړي، رقابتي اقتصادي حالت رامنځته کړي او پرمختګ وکړي. په نړۍ کې روانو حالاتو ته وکتل شي، پر تیلو زیاته اتکا باید راکم شي. د پیسو د نړیوال وجهي صندوق مرستیال دیوید لپټون ویلي په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د نرخ چټوالی د ایران پر اقتصاد اغیز کوي. د تیلو په نړیوال مارکیټ کې د یو بیرل تیلو بیه په تیرو دوه کلونو کې له $100 $120 ته رالوېدلې، چې د لپټون په باور د ایران اقتصادي وده کمزوري کوي او حکومتي بودیجه هم محدودولای شي. د امریکا په بوستون پونتون کې د اقتصاد استاد کامران دادخوا د لپټن خبرو ته اشاره په ایران کې د هغو ظرفیتونو یادونه کوي چې د د پوینا تر اوسه لا کار نه دی ورڅخه اخیستل شوی او ایران کولای شي چې پانګونه ور باندې وکړي.
د ژوند رنگونه
ایمان مرزو د لغمان ولایت سیدونکي
تاسو په سیمه کې دغه د نظر ماتولو یا د سپند کولو طریقې څنګه دي؟ په سړول تر سره کوي سدو دوي او دا د سل پار د رواج
ډیر زیات مننه خور جانې. دا خو په خو وختونو نه یو دود ده چې ماړو یو بوټه ده، یو غرنۍ بوټه ده، سدا لغرنه راول کی په کورونه کې ساتل کی کله سدا وچ سی اول سر کې تازه یې فکر کوم نو ویالته په ودونو کې کله سناوی راولي یا په نور خادیو کې به دود کیږي، کروټو باندې اچول کیږي او بیا دود کیږي. ودونو کې په نور خادیو کې مثلا کله په غمو کې هم کیږي، مړې سپورت سي بیا د ناستو خزه ته دود کیږي د مړو په واسطه.
د نور علاقو سمو کې منکور ولته سپیلنی هم لګی کوي یا یو بل ماده ده د بوربو پونم، یعنی تاسو په ولایت کې یوازې هم د مړو لګی کوي نظر چې په ماته که دا نور مادی هم مور سره استعمالوي.
بخپل لغمان کې خو یوازې د ماړو او سپیلنی دي. ماړو د نظر لپاره کله چې کوم ماشوم ډیر خسته سی پاکي جامې سوغ غوندیا نوې ماشوم سي پیدا سي هغه ته دود کوي مخ کې سم څنګه یادونه وکړه په ودونو کې. او سپیلنی منګه خلکو کې مفکوره د کله سي سوغ نه جوړي یا مثلا په مسله او سوغ پیریانو نیولې هغه ته سپیلنی دود کوي سي ګویا د پیریان تلری سي یا مرس خسي.
دغه د نظر ماتول یا تاسو په اصطلاح دود کول دا مشخص وختونه لري؟
ما په کلیو کې خزی لیدلې دي، دوی اکثر وخت مازیګر له طرفه دود کوي او دغه ماړو استعمالوي. بیا کله چې د دوی دغه ټولو کورنیو ته دود کو نظر ورته واخیشته، بیا په ماړو باندې اوبه اچي او د کور خوله کې د دروازې په خوله کې دا چپکوي چې ګویا دلته کور هم نظر نسی او کوم څوک چې تیریږي په بد نظر دې کور ته نه ګوري.
تخپلم په عقیده لري یا تاسو په کور کې کله مانو یا سپیلنی لوګی کوي د نظر ماتول لپاره؟
نو موږ کله ناکله په کور کې کوو، بل مانو سل لغمان نه راوړم، کله ناکله مازیګر وختو کې کوو.
تا نه ډیره زیاته مننه، خدای دې له بد نظرونو په امان کې وساته.
ډیره زیاته مننه تاسو نه هم.
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتور رسیدو. خو زما همکار زرغونه منګل سړی ترغلی. زرغونه جان، کوم وخت د سپیلنی دود